غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن ات نیمې بجې دي چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کیږي. نن شنبه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د 3000 نورو بهرنیو سرتیرو راتګ به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او روزنې په برخه کې مثبت اغیز ولري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره په بروکسلز کې زموږ همکار اکرام شینواری یوه مرکه کړې. دا او ځینې نور مطالب په دې خپرونه کې لرو، خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا متحده ایالاتو په لوړه کچه د پاکستان نه غوښتي دي چې په خپلې خاورې کې د وسلوالو ډلو د پناه ورکولو او د هغوی سره د ملاتړ نه لاس واخلي. جنرال نیکلسن د امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې ویل دي چې ډیر ژر به د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیران پاکستان ته سفر وکړي چې دغه پیغام په خصوصي توګه پاکستاني چارواکو ته ورورسوي.
President Trump, of course, has stated the need for change in private. We have senior delegations that have included
جمهور رئیس ټرمپ خصوصي توګه د پاکستان د بدلون غوښتنه کړې ده. خو دا چې زموږ جګپوړي هیئت به پاکستان ته په خصوصي ډول څه ویلی وي، دا زه نشم ویلی، ځکه دا ډول خبرې په عامه توګه نه کېږي. که پاکستان په دښمن فشار زیات کړي، په بدل کې به یې امتیازات ورکړ شي، او که دا کار یې ونه کړ، د امتیازاتو نه به محروم شي.
جنرال نیکلسن ول په افغانستان کې د تشدد کمیدل تر ډیره حده د پاکستان په لاس کې ده. د پاکستان د طالبانو سره د سولې په برخه کې د جګپوړي امریکایي کمانډان په دې ټینګار وکړ چې د پروسې ته نه یوازې امریکا بلکې ټول ناټو هم ژمنه ده. د فرانسې پولیس ویل دي چې د تلوس په ښار کې یو کس چې په روحي لحاظ ناروغ و په قصدي ډول یې خپل موټر په درو چینایي محصلینو وخیژوي او درې واړې زخمیان کړي دي. فرانسوي چارواکو ویل دي چې دغه کس 28 کلن ده او چارواکو په دې پېژنده چې په کوچني جرمونو کې لاس درلود، خو کومو افراطي ډلو سره تړاو نه درلود. د پیښې وروسته هغه سمدستي ونیول شو. پاکستان ویل دي چې هغه هندای چې د پاکستان یوې پوځي محکمې د جاسوسۍ او تروریزم په تور د اعدام سزا ورکړې وه، د بشریت پر بنسټ د دې اجازه ورکړل شوې چې د خپلې میرمنې سره ملاقات وکړي. د هند دغه پخوانی د سمندري ځواکونو افسر کلبوشن یادو د 2018 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ونیول شو. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې وړاندیز وکړ چې یادو او د میرمنې سره د ملاقات کول برابرول سی، او په اسلام آباد کې هندي ډیپلوماټیک ماموریت ته په رسمي توګه د دې پریکړې حال ورکړی دی. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا د پیسفیک هیوادونو په سرمشریزي کې ویل دي چې د سوداګرۍ له اصولو او قوانینو سره سرغړونه نوره نسي زغملی او د منصفانه او مساویانه تجارت پر پالیسیو یې ټینګار کړی دی. ټرمپ دا خبرې د آسیا پیسفیک د همکاریو سازمان ایپیک غونډې ته وکړې. د روسیې پارلمان د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینې نورې بهرنۍ رسنۍ کېدای سي د بهرنیو ایجنټانو په توګه اعلان کړي، او په دې مکلف کړي چې د خپلو پیسو د مالیې او د کارکوونکو پوره معلومات جمع کړي. د روسیې د پارلمان مشر پر وکیلانو او د دغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت غږ وکړ چې په ګډه یو ځواب د موندلو لپاره فکر وکړي، او ویې ویل ماسکو شایي راتلونکي اونۍ خپل دریځ څرګند کړي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې احتمالي بندیزونه به هغې ته ورته وي چې کوم اقدامات دا وخت د امریکا متحده ایالاتو د روسي رسنیو په مقابل کې اخیستي دي. هغه وایي امریکا ځینې رسنۍ په روسیې کې د خلکو نظرونه د مسکو پر ضد د اړولو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو د بندیز لګولو د څار ادارې د امنیت شورا ته په یو محرم راپور کې ویل دي چې د جنوبي سودان و جمهور رئیس د سلواکي حکومت د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د ملکیانو د نشه کولو په هدف د ژوند د ساتلو په مرستو بندیز د جنگ د وسلې په توګه استعمالوي. د ملګرو ملتونو د څارونکو ادارې ویل دي چې په 2018 او 2019 کلونو په وخت کې د حکومت پوځي کمپاین چې له پوځ لخوا پر مخ وړل کېده، د هیواد په ځینو سیمو کې په قومي بنسټ ملکیان په نښه کړي وو او 100,000 څخه زیات کسان یې بې ځایه کړي. په ملګرو ملتونو کې د جنوبي سودان ماموریت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه سمدستي تبصره نه ده کړي. په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر چې ایران ملاتړ کوي د جمعې په ورځ وویل چې سعودي عربستان د لبنان پر ضد د جنگ اعلان کړی دی، او پر ریاض یې تور ولګوي چې سعد حریري یې بندي کړی او د لبنان د بې ثباته کولو په نیت یې هغه دې ته مجبوره کړی وو چې استعفا ورکړي. فرانسه فرانس لومړی غربي هیواد چې د دې خبرې اشاره ورکړي چې سعودي عربستان سعد حریری دغه د خوښ پر خلاف نیولی او د دې هله سرګند کړي چې هغه ته به د تګ او راتګ ازادي ورکړل سي چې په اوسنی بوران کې په لبنان کې مهم رول ادا کړي. حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله وویل چې د سعودي عربستان لخوا د حریری نیول د لبنان د ټولو خلکو سپکاوی دی او هغه باید لبنان ته بیرته راستون سي. سعد حریری د تیر شنبه پر ورځ پر یاس کې خپل استعفا اعلان کړه. دا خبرونه چې تاسو د آشنا رادیو سره واورئ.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سره واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 3000 نورو بهرنیو سرتیرو راتګ به د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې مثبت اغیز ولري او افغان ځواکونه به د امنیت په ټینګولو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. ناتو اعلان کړی چې 3000 تازه دم عسکر به افغانستان ته ولیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریالې لیمینیازی په رپورټ کې واوري چې لا کابل را لېږلې دي.
د ناتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې د دغې ټولنې په کلنۍ غونډه کې پریکړه کړې چې افغانستان ته به 3000 نور سرتیري استوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ناتو تازه دمي سرتیري به له افغان ځواکونو سره د روزنې او تجهیز په برخو کې مرسته کوي او د ترهګرو پر ضد مبارزه کې به ورته سلا مشورې ورکوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر امریکا غږ ته وویل چې د افغان ځواکونو د ښې روزنې او تجهیز په نتیجه کې به په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راشي.
ګوره څومره چې وسوال پوست تقویه کېږي، جوړېږي، غښتلې کېږي، هماغومره په امنیت باندې ښه تاثیر کوي. څومره چې موږ ښې هوایي قواوې ولرو، ښه قوماندوي ځواکونه ولرو، سرحدي پولیس زموږ وکولی شي چې سرحد وساتي، نظمي عامه قوتونه وکولی شي چې هغه سیمې ورته سپارل کېږي هغه وساتي، نو معنا دا ده چې دا د امنیت په ټینګولو کې ډېره مرسته کوي. نو په څومره چې ښه تجهیز شي، تسلی شي، نو په دا د یو امنیت لپاره ګټور.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې د افغانستان په څلور کلن امنیتي پلان کې د افغان ځواکونو د شمېر او ظرفیت لوړولو ته زیاته پاملرنه شوې چې له مخې د کمانډو فرقې قول اردو ته ارتقا پیدا کړې او اوس په دې کار روان دی چې سرحدي او نظمي عامه پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې یوځای شي او د هوایي قواو شمیر درې برابره زیات شي. جنرال وزیر وویل افغانستان ته د تازه دمه ناټو ځواکونو د راتګ یو عمده لامل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی دی. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت او دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیتونو ته په کتو د زیاتو بهرنیو سرتیرو راتګ ته جدي اړتیا لیدل کېږي. د نظامی چارو کارپوه ګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل
په اوسنی حالت کې موږ دوی ته اشد ضرورت لرو او تر څو چې دغه جنگ چې استخباراتي جنگ ده په افغانستان کې د څلوېښت کاله دا جنگ دوام لري دا په اسانۍ سره محو کېدای هم نشي او نه پاس د دې په خاطر چې د موږ د امنیتي او دفاعي سکتور سره قوي همکاري شوي وي، موږ هوایي ځواک په خپو درېدلی وي، موږ زرهدا قوتونه په خپو درېدلی وي، نو دې لپاره دوی د 2000-3000 چې رالېږي دې ته هم موږ اشد ضرورت لرو او پخواني عسکر چې پاتې دي په اوسه هغې ته هم ضرورت لرو.
ناټو دا مهال په افغانستان کې 10000 سرتیري لري چې د افغان ځواکونو سره د روزنې، تجهیز او سلام مشورو په برخه کې همکاري کوي. د ناټو عمومي سرمنشي یان سټولټنبرګ ټینګار کړی چې د نو سرتیرو د واستولو هدف افغانستان کې د روان کړکیچ ختمول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي که پاکستان په خپل خاور کې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته د پټېدو ځایونه ورکړي، دغه ډله به یو ځل بیا وکړی سي چې خپل ځان منظم کړي او شایي چې راتلونکی کال به هم ډیر سخت تیر سي. د امریکا ژغ همکار اکرام شنواری په بروکسل کې د جنرال نیکلسن سره مرکه کړې چې مهم ټکی په دې رپورټ کې اوریدلی سي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو جګپړې قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا متحده ایالاتو په لوړه کچه د پاکستان غوښتنې دي چې په خپل خاورې کې وسلوالو ډلو ته د پناه ورکولو او د هغوی سره د ملاتړ نه دی لاس واخلي. جنرال نیکلسن د امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي دي ډیر زر به د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیران پاکستان ته سفر وکړي چې دغه پیغام په خصوصي توګه پاکستانی چارواکو ته ورسیږي.
President Trump, of course, has stated the need for change in private. We have senior delegations that have included
the Secretary of State and the Secretary of Defense. د پاکستان د بدلون غوښتنه کړې ده. خدا چې زمونږ جګپړې هیئت به پاکستان ته په خصوصي ډول څه ویلی وي دا زه نشم ویلی، ځکه دا ډول خبرې په عامه توګه نه کیږي. که پاکستان په دښمن فشار زیات کړي، په بدل کې به یې امتیازات ورکړ شي، او که دا کار یې ونه کړ د امتیازاتو نه به محروم شي. جنرال نیکنسن همدارنګ وویل که پاکستان په دښمن فشار زیات نکی او هغوی ته په خپل خاوره کې د پټېدو ځای ورکی، خای چې راتلونکی کال به په افغانستان کې جګړه نور هم سخت وي.
Much of this will depend on Pakistan if they put pressure on the enemy. If they allow the enemy to regenerate and
په افغانستان کې د تشدد کمیدل تر ډیره حده د پاکستان په لاس کې ده. که هغوی وسلوالو ډلو ته په خپل خاوره کې د پټېدو ځای ورکړي چې بیرته ځانونه منسجم کړي، ښایي چې راتلونکی کال به نور هم سخت وي. خو موږ به د جګړې په ډګر کې په دښمن فشار بیخي ډیر کو، او دا کال به د طالبانو لپاره ډیر بد وي. د طالبانو سره د سولې په برخه کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو جګپوړي قومندان جنرال جان نیکلسن په دې ټینګار وکړ چې دغه پروسې ته نه یوازې امریکا بلکې ناټو هم ژمنه ده. جنرال نیکلسن وایي هغه طالبان چې سوله نه غواړي یا به د جګړې په ډګر کې ووژل شي او یا به داسې حالات ته ورسول شي چې موجودیت او نه موجودیت هیڅ اهمیت ونه لري.
We are hoping that the majority of the Taliban will realize that the best thing for them and for their families is to join the Afghan society. The
اکثریت دا خبره درکې چې د هغوی د کورنیو او راتلونکو لپاره یې تر ټولو غوره لار د افغاني ټولنې سره یو ځای کېدل دي، او که دا کار یې ونه کړي یا به ووژل شي او یا به داسې یو حالت ته ورسول شي چې موجودیت او نه موجودیت اهمیت ونه لري. جنرال جان نیکلسن همدارنګه وویل چې د سولې خبرو ته د حاضرېدو لپاره په طالبانو نظامي فشار زیات شوی دی. نیکلسن وویل د نظامي فشار د لارې غواړي طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې په نظامي لارو چارو هغوی کامیابي نشي ترلاسه کولی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د ترکیه صدر اعظم ته چې امریکا ته په سفر راغلی دی، د امریکا د اتباعو په ترکیه کې د امریکا په قونسلګری کې د محلي کارکونکو د بندې کېدو په باره کې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا ژغ خبریالي سیدنی سین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د ترکی صدر اعظم بن علی الدریم د جمهور رئیس د مرستیال مایک ان پنسرا د یو پلان شوی غونډې لپاره د سه‌شنبه په ورځ واشنگتن ډی سی ته را رسیدلی دی، مګر سپینې ماڼۍ دغه غونډه وځنډوله ځکه چې پنس د چهارشنبې په ورځ ټیکساس ته ولاړ چې د هغو کسانو درناوی وکړي چې د سودرلینډ سپرینګ په کلیسا کې وژل شوي وو. د غونډې دغه ځنډ الدریم ته موقع ورکوي چې د شاوخوا سیمې وویني. بالاخره دغه غونډه د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وشوله. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق هیدر نورت د غونډې غټ غټ ټکي د مطبوعاتو سره شریک کړ. دا وایي
The Vice President also thanked the Prime Minister for Turkey's contributions to global security and the fight to defeat ISIS, and he underscored the U.S. commitment to stand with Turkey against the PKK and other terrorist threats. The Vice President
expressed... The Jamhur Reis Marastel le Sadr Azam na pa narewal amniyat ke de Turkey le wandi au de Islami daulat de dal sara de jagrena che gwaadi maate work manana wakrla. او د امریکا په هغه ژمنه باندې ټینګار وکړ چې د پی کی کی او د نورو تروریستي ګواښونو په خلاف د ترکیې په څنګ کې ودرېږي. د جمهور رئیس مرستیال د اضطراری حالات په اساس د امریکایي اتباعو او په ترکیه کې د امریکا په قونسلګرۍ کې د محلي کارکوونکو خبریالانو او د مدني ټولنو د غړو په بندې کېدو باندې ژور اندېښنه څرګنده کړه، او د دوی په قضیه کې د شفافیت غوښتنه وکړه. نورت امریکا غږ ته وویل پنس په غونډه کې د امریکایي پادری اندریو برون سن د سرنوشت موضوع راپورته کړه چې یو کال پخوا په ترکیه کې په دې تور نیول شوی دی چې په امریکا کې دیرا ترکی ملا فتولا ګولن ملاتړ کوي. نور ته نوویلې پنس د بشري حقوقو د تقوی کولو او د بیان د ازادۍ لپاره جذبه لري. دریم لانقری نه د روانې دونه د مخه وویلې د غواړي د ګولن په لیږلو او د رضا زیراب د سرنوشت په باره کې خبرې وکړې. زیراب ترکوله اصله ایرانی ده چې د طلا تجارت کوي او په 2014 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شلو چې له هغو بندیزونو سرغړونه کړې ده چې د ایران په خلاف لګول شوي دي. د ترکیې صدر اعظم الدریم وای
باز We want the concerns we have regarding the cases of our citizens arrested in the United States to be eased. They also have similar requests.
موږ غواړو هغه اندېښنې چې په امریکا کې د خپلو اتباعو د بندي کېدو په باره کې لرو کمې شي. امریکا هم دې ته ورته غوښتنې کړې دي او د خبرو لپاره د ډیپلوماتیکو چینلونو نه کار اخیستل کېږي او موږ دواړه د حل لاره لټوو. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان څرګنده کړې ده چې غواړي اختلافونه کم کړي او د امریکا ترک روابط تقویه شي. مګر څارونکي کونل ټول وویلې د قانون د حاکمیت لپاره د اردوغان احترام په باره کې به دا مشکلې پوښتنې وي. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ غړي ګونول ټول انوای
And even if that is the case, even if personally Erdogan and Trump would like to resolve the problems, I think
او حتی که موضوع همداسې وي او حتی که شخصا اردوغان او ترامپ وغواړي چې ستونزې حل کړي او زه فکر کوم چې په واشنگټن کې د ترکیې د پراخه درک په علت دا به د ترامپ لپاره مشکله وي چې اقدام وکړي او په واشنگټن ډي سي کې د عمومي نظر مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت په دې هفته کې په ترکیه کې د ویزې د ورکولو محدود خدمتونه اعلان کړل او دا د امریکا ترک د روابطو د ښه کېدو نښه ده. دواړو هیوادونو د امریکا د ډیپلوماتیک پرسونل د بندي کېدو نه وروسته د یو بل د هیواد اتباعو ته د ویزو ورکول وځنډول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د ماشومانو د حقونو مدافعین وایي چې د فقر زیاتېدل او د جګړو اوږدېدل هغه دوه علتونه دي چې له امله یې ماشومان سخت او شاقه کارونو ته اړ سوي دي. خلک د هغو ادارو څخه چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. د امریکا ژا خبريال ګل رحیم نیازمن په دې اړه رپورت لري.
د ماشومانو د حقونو مدافعین وایي چې په یو سیمه کې جګړې وګدیږي لامل یې په ټولنه کې فقر او بیکاری زیاتیږي. خو هغه ماشومان چې د دغو جګړو لامل یې پلرونه او د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي په ټولنه کې سخت او شاقه کارونو ته اړ ودیږي. د قندوز او بغلان په بازارونو کې ډله ډله ماشومان کار کوي، بوټان رنګوي، اوبه پلوري، جوالیتوب کوي، سپیلنی لوګی کوي، خو ځینې بیا داسې ماشومان دي چې سوال کوي او یا هم د هغو کارونو کولو ته اړ وځي چې پر شخصیتي منفی اغیز کوي. د قندوز یو تن اوسیدونکو څارنوال نظیف الله نظیف وایي چې شمال ختیځ ولایتونو کې ماشومان داسې کارونه هم کوي چې دوی لویان شي نو د عمر تر اخیره به پر خپل تیر ژوند وزوريږي.
یو شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د نن ماشومان د راتلونکو ټولنې شخصیتونه هم دي. کچېری ځینې ماشومان په ماشومتوب کې داسې کارونه وکړي چې هغه په راتلونکو ژوند کې د دوی په شخصیت باندې منفی اغیز درلودلی شي. نو د بیلګې په توګه د ورځې په جریان کې چې دوی کار تر سره کوي عاید ترلاسه نه کړي نو بیا دوی ګدایګرۍ ته مخه کړي. کچېرې په راتلونکي ژوند کې دوی داسې یو ځای ته ورسیږي چې په ټولنه کې یو پیژندل شوې څېره اوسیږي، یا پرته له هغې که دوی پیژندل شوې څېره هم نه اوسیږي، نو په خپل ماحول کې دوی هغه د خپلې سیمې خلکو لیدلي دي په ماشوموالي کې، نو بیا به دغه د ځوانۍ په مرحله کې دوی له دې نه رنځ وړي.
په بغلان کې د بشر حقونو د سیمهیز دفتر لخوا هم د ماشومانو د شاقه کارونو او پراتلونکو کې د هغوی د شخصیت ساتنې په موخه د خلکو سره د پوهاوی په خاطر غونډې کیږي. په بغلان او قندوز کې بیا خلک وایي چې حکومت باید پر ماشومانو د سختو کارونو کولو د مخنیوي په خاطر پلان ولري او هغه ماشومان چې په فقر کې ژوند کوي د هغوی لپاره داسې زمينه برابر کړي شي چې هم پکې د کورنۍ سرپرستی وکړي شي او هم زده کړي. د بغلان د کاریګرو د ټولنې مشر نجیب الله شکیب وایي چې په بغلان کې ماشومان په معدنونو کې کار کوي او ځینې بیا په ډیرانونو کې د وسپنو او پلاستیکونو په ټولولو مصروف وي.
فقر اقتصادي در ولایت بغلان سبب شده که اکثر خانواده ها مجبور و مکلف میدونه که اطفالشان درس و تعلیم رها بکنه.
په بغلان کې فقر د دې سبب شوی چې کورنۍ خپل ماشومان مکلف کړي چې درس پریک دی او سخت کارونه وکړي. دوی له درسونو پاتې کیږي او په فزیکی ډول هم درانه کارونه پر ماشومان منفی اغیز کوي چې پاینده کې دغه ماشوم عقدمن رالویږي. تر اوسه پورې داسې دقیق احصایه نشته چې په افغانستان کې څومره ماشومان درانه کارونه کوي او یا هم د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي ده. خو د بغلان د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي چې دوی به په بغلان کې بې سرپرست ماشومانو د معلومولو لپاره سروي وکړي.
ما بتونیم تعداد و ارقام و آمار اطفالی که کار شاقه میکنن در سطح ولایت بغلان.
د اجتماعي مسؤلیت له یو سکتور سره د کار او ټولنیزو چارو ریاست کار کوي چې په دغه ولایت کې د هغه ماشومانو شمیر پیدا کړي چې سخت کارونه کوي، خو تر اوسه د دغه سروي کارونه نه دی پیل شوی. په بغلان کې د وړکتونونو مسؤل حمیده احمدی وایي چې امنیت وی هیڅ ماشوم به درانه کار کولو ته مجبور نشي. هغه وایي چې دولت باید د امنیت پر اوستلو کې هڅه وکړي.
دولت کوشش وکړي که امنیت مثلا برقرار بسازه. دومی که فامیلای که مثلا
دولت باید امنیت راولي او هغه کورنۍ چې کارونه نه لري د کار زمینی ورته مساعدي کړي، نو ماشومان بل سختو کارونو وژغورل شي. جګړه او نامني هغه څه دي چې ټولنه له فقر سره مخ کوي او هر کورنۍ د فقر او نادارۍ له وجې خپل ماشومان کار کولو ته اړ باسي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست اهنګرانو ویل دي چې کاروبار یې د ځانمنېدو لګواښ سره مخامخ دی. اهنګران د خپل کاروبار د پرمختګ لپاره د ځینو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه لري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
شاوخوا 50 کلن همیشګل په خوستکار کې د اهنګرۍ دوکان لري. تور کالی پرتنوي او کاری ورځ د سکرو په اور اوسپنې ګرموي او بیا ترې د استفادې وړ مختلف شیان جوړوي. د همیشګل دوکان ته په ورننوتلو سره مو ولیدل چې یو تبر یې د سکروټې په شان ګرم کړی و. په امبور یې کلک نیولی او بیا یې په سندان په یوه تیره اوسپنه پرې کاوه. ورسره بل کس له پاسه د پلک ګزارونه ورکول.
بس وطن کې چې کوم شی لګېږي په شوه ټول شی نه جوړوي. مې داسې وښایه چې اندازه سل قسمه شی زه جوړوم. دغه یو قسم چې کوم د کنه دامې وطن خال دغه پټۍ کې دغه پیلې پې جوړوي، خوره روړي، مثال سر پیر خاري ماشي پوره کور کې چې چکر دې پوره د اوره دې پوره خوره پوره یاشي پوره کور کې.
دا محل په خوست ښار کې د اهنګرۍ لسګونه دوکانونه فعالیت لري. یو بل اهنګر سلیم وایي چې که څه هم په زراعت، مالدارۍ او ځینو نورو برخو کې د دوی پر تولیداتو اوس هم تکیه شته، خو په ټولیز ډول د کاروبار مزه یې ډېره نشته. سلیم یوه بیلچه په اور ګرمه کړې او د سندان د پاسه یې په سیټک وهله. سلیم وایي چې د خپل کاروبار د لا پرمختګ لپاره لومړی برېښنا او بیا نویو تخنیکي وسایلو ته ډېره اړتیا لري.
کاروبار هم مخکې خو د مخکې په طلب باندې اوس ډېر کمزوری شوی دی. پسټ راغلی دی کاروبار ډېر مخکې موږ ورځې 2000-3000 روپۍ بچت کولی، اوس 1000 روپۍ نشو کولی. اوس پنه خو دلته کباړ کې خو لرګي دغې ځای دي او موږ ټول سامان چې د خپلی جوړوو او موږ سره وسایل نشته، مشینري نشته. راسره که چیرې موږ سره وسایل وای نو موږ به نور پرمختګ هم کړی وای.
د اهنګرانو په وینا د دوی د کاروبار د لا ښه پرمختګ لپاره اړینه ده چې هم برېښنا ولري او هم مناسب پراخ ځای ورته غوره شي څو وکولی شي په آزاد ډول فعالیت پکې وکړي.
غوښتنه خو دغه لري پوه شوې چې مثال عین مو ستا د کون دی بجلی زه نه لرم چې مو بجلی لرلی پوه شوې مو دغومره کاروبار نورم جوړ که زه د دوه شم چې مې تلګولي دي پوه شوې یغ نه چې کوم دی کنه آی پی ایس ولګوم دوه ګنټې کورس نه وکړم آی پی ایس کور پرېږدي که بجلی مکمله تکمیل وای صحیح وای دغومره مې کاروبار جوړ کړو.
سره له دې چې په دې وروستیو کې افغانستان هم په هره برخه کې د نوې ټکنالوژۍ څخه برخمن کیږي، اوس هم په دغه هیواد کې د زراعت او مالدارۍ تر څنګ په ځینو نورو برخو کې د آهنګرانو ونډه د پام وړ ده.
د پرمختللو ټکنالوژۍ سره په څنګ کې د عادي وسایلو ته هم ضرورت دی. مثلا مونږ یو مثال وایو، د ودانیو په جوړولو کې د پخونو د ابزارو څخه د دې وسایلو څخه کور اخیستل کیږي، یا د داړو رسایو په جوړولو کې، حتی د ښار نه نیولې تر کلو پورې چې هلته کلو کې هم خلک په ډیرو ډیرو برخو کې د دې نه کور اخلي.
اوس مهال د آهنګرۍ زیاتره دوکانونه د خوزکار د قومندنۍ په لاین کې فعالیت لري. له دې کبله چې دوکانونه یې تنګ دي، خپل ډیری تولیدات او تخنیکی وسایل په پیاده روانو کې ایښي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
او اوس په مکړې دی رپورټه. په جلال آباد کې د مرغانو بازار مخ په سړېدو دی. مرغی پلورین کې وایي چې جنگ او مهاجرت ځینې مرغۍ لمینځ وړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. دا په جلال آباد کې د مرغانو د کوڅې په نامه ده. په دې کوڅه کې د شلو کلونو څخه زیات وخت کېږي چې د مرغانو د پلورلو شل دوکانونه موجود او ډول ډول مرغان پکې پلورل کېږي. د جلال آباد په ښار کې مرغۍ پلورین کې وایي په تیرو وختونو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په دشتو او ځنګلونو کې د رنګارنګ مرغانو ښکار کېده او په دې بازار کې به خرڅېدل، خو اوس د جنگونو له وجې د مرغانو ښکارونه نه کېږي او اکثره مرغان د دې ځایه تللي دي. عبدالفتاح شپاړس کاله کېږي چې مرغان پلوري، خو روزګار یې سم نه دی. د کورنۍ او ماشومانو لپاره پیسې نه لرم، په تاوان کې یم. مرغان د یوه او بل کوره راوړي پلورم یې. مرغان د کابل، مزار او لوګر څخه هم راوړل کیږي. د خلکو شوق او علاقه نسته او بل مرغان هم نه پیدا کیږي. د مرغیو پلورن کې وایي چې په سلو کې 80% بازار سور دی. شغاسي 18 کاله کېږي چې مرغان پلوري. د بازار د وضعیت په اړه د داسې وایي: مرغان د ننګرهار او لغمان د دشتو څخه راوړم. فروش یې کم دی او د ورځې دوې درې مرغۍ چې شل او سل افغانۍ قیمت لري پلورم. د مرغیو مشتران وایي د دولت لخوا باید د مرغیو د ښکار د ساحو ساتنه او مراعت وسي.
نامم سباون است. سابق ما به شکار برنده بیرون می رفتیم، در هر دشت و حتی زمین های زراعتی هم پرنده های مختلف پیدا می
شود. زمانم سباون دی. مخکې ما شکار کاوه. په هر دشت او حتی په زراعتي ځمکه کې مرغان پیدا کېدل، او اوس د جنگ له وجې د ښکار کولو په ساحو کې مرغان نه پیدا کیږي او مرغان له منځه تللي دي. دولت باید دې برخې ته پاملرنه وکړي. په ننګرهار کې ماهیان او مرغان د مختلفو انفجاري او زهري موادو د استعمال څخه قربانی دي. د جمهوری ریاست د فرمان له مخې په افغانستان کې ښکار منع دی، خو بیا هم ځینې افغانان د ښکار سره منلری.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني، خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال دا سيناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي دا سي دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغي د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.